السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بریتانیا د کورنیو استخباراتو مسؤل چارواکي وایي داسې راپورونه ورسېدلي چې له دغه هېواده سخت دریځې وسلوال افغانستان ته ځي او هلته له داعش ډلې سره یو ځای کیږي، خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني. نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د لویدیځو هیوادونو مشران خبرداری ورکوي چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوی ملاقات تر سره کېدو ته هم شکونه پیدا شوي. دا شک پرون د فبروري په 28مه وروسته تر دې پیدا شو چې کرملن ویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخت مخکې دي. تر دې وړاندې د مسکو یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلی وو فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. هند نن سې شنبه افغانستان ته لس زره ټنه غنم راستوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څانګې مشر بیشو پاراجولی بیګال آل انډیا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده دا لس زره ټنه غنم د واګې بندر له لارې پاکستان او بیا پر تورخم افغانستان ته راوړل شي. ډبلیو ایف پی د هند له حکومت سره د همکاریو تړون لس ورځې مخکې لاسلیک کړی چې له مخې یې ټول ټال 50 زره ټنه غنم له افغانستان سره مرسته کیږي. تمه ده د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان اړوند یوه غونډې کوربه اوسي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي دی غونډه کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکاله او یو شمیر نور خاص استازي او ډیپلوماتان برخه اخلي. د نیکلسن د پرونیو ټویټونو له مخې تمه ده د تاشکند په کوربتوب دی ناسته کې د منځنۍ اسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. هغه زیاته کړه د پښتنې ته هم حل لار لټول کیږي چې اروپایي ټولنه څنګه د یو رغند متحد په توګه همکاري کولای شي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټوګرام لوبغالی کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنګلادیش سره 3 ورځنۍ او 2 شلوریزې لوبې لري. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې دغو لوبو ته پوره چمتووالی نیولی او په قطر کې تمریني کیمپ هم ترسره کړی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي. کین مک کالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي. د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي هیڅوک نشي کولی چې افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یوځای شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا د کورونیو استخباراتو MI5 مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوي تبعه د اسلامي دولت د 2 مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تېره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو. د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمېر استخدام شوي کسان له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي. دغه بریتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل په بریتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او بریتانیا ته ګواښ پیښ کړي. د بریتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي. مکالم زیاته کړه چې بریتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت تا ډیر پام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ اروپا کتابه په افغانستان کې د ګمرل کېدو او فعالیت اجازه ورنکړي.
موږ دا خبره نه تاییدوو. اصل کې د هیواد ټولې پولې تا کنټرول دی او ایډګرونو کنټرول دی هیڅوک نس کوي چې راسي دایشان سره جایسي کده صحت څه څوک هم کی مګه مخنی ولې سوبل دایشان دلته حضور نه لري جای نه د معلوم ادرس نه د معلوم کوم سیمه په لاس کې نه لري بنان دیو جه کدو مسله دی دستون ظلمنه د څوک نس کوي دا کار
په 13 سال واغه یا دلوی میاش کې طالبانو دوه کسان چې یوې بریتانوي پاسپورت درلود له دایښ سره د اړیکو په تور ونیول د راپورونو لمخه دواړه مشکوک کسان د ازبکستان لاري افغانستان ته ننوتلي او د حیرتان په بندري شارګوټي کې نیول سوی دي دوی هر یو له 10,000 پاوند زیات پیسې ځینی پوزي توکي او شبینه عینکې درلودې
و موردل چې د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي دغه هیواد یو شمیر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره دی او ځای کېدو په نیت افغانستان ته روان دي خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې شپږ میاشتې ووتې دې موده کې یو شمیر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره کړې په وروستیو ورځو کې یو شمیر دا ښځې توقیف شوې تازه د اعترافونو ویډیو راوتلې چې د ویډیو خبرګونونه پارولې دي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دغه ویډیو کې ښکاري چې له ښځو نه په زور اعترافونه اخیستل شوي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو غن خبرګونونه پارولې دي د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څنګه یو کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو په زور له دغه ښځو اعتراف اخیستی او هغه یې ویرولې دي اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ویډیو نشر شده توسط گروه طالبا که
د طالبانو د دلیل خو خبره شوی ویډیو چې د معترض خزو اعتراف کوي متاسفانه د طالبانو یو نوی تاکتیک ښکاره کوي چې د معترض غګونو او د حق خلکو د غګونو د غلي کولو لپاره کاروي چې د دوی د بشري حقوقو ضد کړنو په خبرګون پورته کوي که ویډیوګانو ته توجه وکړو معترض خزو لورای ښکاري چې تر فشار لاندې دي
همیشه که تحت فشار هستند
د طالبانو د کورونی چارو وزارت وړ مشپده هغه نه وښتو خزو پاړه ویډیو خبره کړ چې کابل لس ورځې وړاندې د کابل یو امن کوره لادرکه شوی وي د طالبانو لخوا په دې خبر شوی ویډیو کې غنې هغه خزي چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستي وایي دوی زینو خزو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووزي څو بهر ته د تلو کار جوړ شي د خزو د حقونو یو فعال او پخوانی پولیس زلال زازی ازادي راډیو ته وویل له مسلکي لحاظ د خزو د اخیستل شوی ویډیو جبري ده او خزي ویرول شوی دي
کوم اعترافات چې د خزو وو دوی کې یو موضوع مشخصه چې دوی د اووزونو توند فرق کول او دغه اووزونو کې سکتګي و بل چې زفر او خزو ډیر زیات اواز تغییر خوړلای و د اصل نه او دا معلومه ده چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شی ده کله چې فشار لاندې وي د تاغه اوزا د تاغه سترګو حرکات د تا د وجود حرکات ته غیر ارادي تغییر
خوري طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي رډیو پیغامونه جواب نه کړل خو رسنیو ته د طالبانو د کورونی چارو وزارت مرستيال ویاند عاقل اعظم په یو پیغام کې ویلي چې د غوښو اعتراف کړي چې له بهر ته ویلي دي او د طالبانو خلاف شواري ورکاو طالبانو په اول سر کې نه منل چې دا خزي دوی بيولي او د نورو هغو موترزو خزو په تیرې په اړه به خبري خو ده چې طالبان په تری تم کولو تورندي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ناروې د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډیره د اندېښنې وړ بللې او د نږدې 10 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه اعلان کړې ده تفصیل په دې راپور کې
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلي د افغانستان بشري وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروې خپل بشري مرسته ورسره زیاتوي میرمن انیکن ویلي ناروې له افغانستان سره نږدې 10 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي ناروې د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان سره د بشري ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیونه نارویجی کرونو یا 90 میلیون ډالر مرسته اعلان کړی و د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې د ناروی تازه 10 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ناروی د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروی د کډوالو شورا د ناروی سره صلیب او ځینو نورو مسؤول خوا په افغانستان کې ولګول شي په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې ناروی وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې 40 میلیونه افغانان د کافی خوړو ننشتوالی او لوګي سره مخ دي او سکل سخت مرستو ته اړتیا لري ملګرو ملتونو دا خبرداري هم ورکړي چې خای تر 1 میلیون ماشومان د لوګي او خوارزواکۍ له لاسه عمري او کله افغانستان سره عاجل مرستي منسجم نشي خای بشري ناورین لاپسې پراخ شي د ناروی د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو ناروی څو وخت مخکې د طالبانو د لوړپوړي پلاوي لویدیځو ډیپلوماټانو او یوه ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه وه. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضع سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وروسته درته یوه نړیواله موضوع هم لرو. د روسیې ولسمشر د اوکراین د لانجې په اړه ځینې پرمختګونه کړي دي. هلته یې د سرتیرو استولو امر وکړی. خو اوس یوه بله موضوع راخلو چې له رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي طالبان باید رسنیو ته یو څه مالیه معاف کړي، کنه دا رسنۍ له سقوط سره مخامخ کیږي.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیات په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره یې د سقوط مخنیوی وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابوزر صارم د دوشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخه ونیول شي او مجبور نشي چې درانه کارونه وکړي. تر څنګ ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولای شي ستونزې کمې کړي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلې او ډیر شمیرو یې د مالي ستونزو له امله خپلې چارې ودرولې. د رسنیو د فعالیت د درېدو یوه وروستۍ بېلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په ویشتمه یې فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته پستول شوي ویډیویي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک د جمهوري نظام پخوانی لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم و، د طالبانو له بیازلي واکمنۍ د وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه تر سومه به هیڅ یو پیشنهاد به دغه ورنغښتنه کوم چې رسنیو سره تر یو کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالی او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د 1540 رسنیو 216 یې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته د سندرو میلمانه پروګرام نشر ته چمتو دی. خو ترې وړاندې یوه نړیواله موضوع را اخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي هم په رسمیت وپیژندله. تفصیل په دې راپور کې وو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تېره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلیک کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل
считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې له ډیره وخته شاته لویدلې پریکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیې ولسمشر په خپله وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګون لپاره ولیدی. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بوریل ویلی اروپای ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینی مانی ویلی دی چې ولسمشر جو بایدن به ډیر ژر یو اجرایی فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالاتونو د ادبا او هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلی د پوتین دا اقدام د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24.